یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي خو تر دې مخکې نوري هلې ځلې هم روانې دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی نن د دسمبر څلورمه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړي تلین سره برابر ده د بغلان پولیسو وی پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي پوره خبرونه نن د دسمبر څلورمه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړي تلین سره برابر ده تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ وو کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې له خپلو ځینو همکارانو سره د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه د ننګرهار اوسیدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي
چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې هغه خلک چې کومو خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي او نیمګړې پروژې به هم بشپړوي د بغلان پولیس وای په اندراب ولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې وویل دغه نخته پرون مازیګر شوی
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز یو کلاشینکوف او نور مهمات په لاس ورغلي دي د وسله والو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو حکومت تبصره نه ده شوې د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په ورستیو کې کړکیچ زیات شوی دی د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له جملې څو تنه ایستل شوي دي دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې سینن ټلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي دي د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل اروپا راپور کې ویلي چې د نومبر 28 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې لس ډاکټران د کرونا له لاسه مړ شوي دي د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر 29 په کراچۍ لاهور او ملتان کې مړ شوي دي په راپور کې زیاته شوې چې د خونړی میاشت نومبر و چې کرونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کرونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شوي ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هر ورځ له 2000 څخه زیات د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوي دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کرونا فعاله کیسونو شمیر له 9000 څخه کم و، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 250 ته رسیدلی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان سولې لنویو هلو ځلو خبرو سبا ته مده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبري وشي. د جاپاني ولاس افغان ناکامورا د وشلو کال پوره شو.
کوم پروژې شروع کړي ولې اغه نیمګړې پاتې شولې، اغه خلک چې کوم خلکو ور سره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، اغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې ووري او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونی اوریدلی شي چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغېز کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختل کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې د قطر پلازمینه دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې مرستندوی شي، او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبري وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده، تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحي عالی شورا امرسیال عزیز الله دین محمد وایلی وای چې د سولې ورستی پر مختګونه هیله بخون کړي. خغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د سولې په بهیر د خلیل زاد اغیز جواد دی، او د اوربن د ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربن لتامینېتو سره مرسته وکړي. خغلی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی، یقینا چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کمه، مرسته په دې برخه کې کمه نه وي چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
خغلی دین محمد وروسته تر دې د څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، او لومړی به ترکیه کې تم شي او له هغه وروسته بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیل زاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځینه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري لاړخونو سره، یعنی هدف یې د افغان دولت مذاکرات پلاوی او تر خوا طالبان دي چې د اصول او لارو په سر د هغه روسي پرمختګ پر بنسټ سډول کولای شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیل زاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیل زاد سفر او تر خوا د ملي مصالحې عالي شورا د خوخي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو، یعنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی او طالبانو د خبرو پر تګلارې او مقدمه باندې توافق کړی دی، او وایي چې ډیر زر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیر مل له کابل دا سجرډو خبريال و چې و موریدل چې د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې قطر ته به د زلمی خلیل زاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپاني ولسمشر افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانون کې لا هم نه دی نیول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړی پاتې دي. تفصیل لننګرهار د ساجی راډیو د خبريال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمر کروستا اونۍ وو میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیرې و کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړل، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا وویشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سونا کامور ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابر وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلې د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدې، نو افغان ولسمشر هم وګه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګ د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنه تر اوسه نه دی عملي شوی. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیسو ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصده خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووشل شو. ایران تور لګولی دی چې اسرائیل دغه ساینس پو په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی شاید دغه چخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکې زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د وخت تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقه ته بیرته ورګرځي چې ایران د موافقه شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقه په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
د ساجر رو پر روان خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي تر 12 بجو مخته ساجر رو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو او د خبرونه دوهمه نیمه مو روغتیا د ژوند شتمنۍ ته پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو پاړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو سم یو روغتیاي مسله لرو. په ټولو روزګان کې د غوښونو سترګو پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي لوی خوا جګړو وربند لاري تړلې او بل لورته په ولایت کې روغتیاي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصيل لا ترن کوټه د ساجر رو خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
هغه نیک مرغدي چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښونو په ناروغي اخته نسی او که اخته سی نو په ټولو روزګان کې د دې ناروغي متخصص ډاکټران نشته. خدا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبوری ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکټرانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې سلبستری ضرورتون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تاګ را تاګ لاري تړلې د هر ډول ناروغانو لپاره ورستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغي د درملنې لپاره راځي. پینځه لوښ کلن عبدالحمید همدی ولایت روختون ته خپل رور چې د غژونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستي دي. خو د ولایت روختون سرطبيب هغه ته یوازي د درد د رمولو درمل لیکي ځکه چې هغه د غژونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ غرور د درملنې لپاره څه وکړي ځکه په ترینکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکټران نشته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د جیبونه هم تش دي.
یعنی یو فرمولار ټوله خراب ده. د دې مشکلات سره مخامخ یو بل دی د غوږو د ډاکټر مشکلات سره د سترګو د ډاکټر مشکلات سره موږ باید وغواړو چې دا یعنی راته پاله سي.
کارین کی بلا هم د ترینکوټ یو بل وسیدونکو دي چې لوړ تستوند سره مخ دي.
ستونزې بیخي ډېرې دي، نو خو بیا یې وړو کندار ته یې وړو. دا اوس د مامد په نامه دی، د بلوچي دی چې د سترګو مریضي یې درلودله، نو کندار ته مو بیا ووي. نو هغه لارې دي، نو تاسې ته خو درماشه درک معلومېږي چې لارې ډېرې خرابې دي او مشکلات ډېر دي. نو د سترګو ډاکټر و دا دلیل نشته، نو چې په شپخانه کې دا خو نو ډېر ښه دی.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست او سرطبیب ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وای، نه یوازې دا چې د سترګو او غوږونو متخصص ډاکټران نه لري، بلکې د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر هم په روغتون کې نشته.
دا روغتون د ای پی ایچ ایس د نگانه یا هغه د روغتون په سطحه چې کوم پیکیج ده، د هغې د نگانه دا په اصغري بسته کې ده، البته یا په اصغري پیکیج کې ده. نو په اصغري پیکیج کې د ګوشګلو متخصص، د جلد متخصص، همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغري پیکیج کې نسته ده، نو دلته وجود نه لري. چونکې نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګلو مشکل لري یا هم جلدي شدید مشکلات لري، نو هغه موږ دغه تاسو کندهار ته استو چې دا هم د ناروغانو لپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو لپاره ستونزه. ځکه یعنی ډیری ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید دې ناروغان ته د دوی دغه وسیله کوم لکه تداوی وسي.
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري، خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو، غوږونو، ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته. د دې ادارې مرستیال ویان نرولا طریقې ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غوږونو، سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري. دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېره او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي، ښایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي. تر هغې اورزګان کې په دا ډول ناروغۍ اخته ناروغان باید یو نیمه ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو لنړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستم ګټه اخلي، هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه. د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای، البته د سرای په کابل کې دی. د دې سرای د صرافانو ټولنه وای چې بانکونه یوازې په سترو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي. په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال له کابله رحمت الله افغان په راپور کې.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي. خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ سو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 1% لوړه سوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
ویل شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ديار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربېره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې لسلنه واړه پورونه ورکوي. خو د بانکونو لالوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 60% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کیا چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دي. فرض په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا ډیر مشکل سره ده کېږي. یا که تاسو اکاونټ خلاصوي په ډیر مشکلاتو درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه چې دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري. نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په 55 ډالر بیا به تاسو په دې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافای او کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پالي ده
د دیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شرف الدین له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم. له ډاکټر دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. کله پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي ترڅو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاحبی لاله شنگ لیکي د لغمان لاله شنگ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل لشنکی ولسوالي تور پوری کوي پراستولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وای د غریب افغانانو غم نخوري. اتل له زابل لیکي د سولې د خبرو نوې پړاو لا ستونزمن دی ځکه چې د پوینا طالبان د پردیو اجنډا سره راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری لکلات پر استول استمس کلی کی حکومت د ناکامراد امنیت پساتلو کی پاترغه اوست د ناکامراد قتل په قضیه کی خپل غفلت پریشتي قاتلان دی پیدا کړی. کریم شیدا د غزنی لمقور نه لیکلی د حکومت باید د ناکامراد قاتلان پیدا کړی. ولید احمد مخلص غزنی له خواجه عمری ولسوالی لیکل ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله کوم چې د ناکامراد قاتلان پیدا کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري دولس بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ